السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونه ډیره برخه رادیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په خبری برخه کې اوري چې طالبان وایي داسې نه بریښي چې راتلونکې اونۍ یا د سپتمبر په لومړیو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. دا هغه احتمال و چې تیره ورځ د افغان دولت چارواکو وړاندوینې وکړه. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دوه ورځني سفر تاشکند ته روانېږي. نن د اروپا په دو ښارونو برلین او ویانا کې د بیلاروس په اړه غونډه کیږي، او د امریکا په جنوبي ایالت لویزانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر نن ازبکستان ته ځي. نوموړی په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورټ او پانګونې په برخه کې د همکاریو په پیاوړتیا خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې افغانستان ته د لسو کلونو لپاره له ازبکستانه د برښنا واردول هم د دغه سفر د اجنډا موضوع ده. ازبکستان د منځنۍ اسیا هغه هیواد دی چې افغانستان ورسره ګډه پوله او ترانسپورتي او ترانزیتي لار لري. په افغانستان کې د ناټو لوړپوړي ملکی استازي سټیفانو پوتینکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی دي. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناټو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم پر ټویټر د دې لیدنې په اړه لیکلي چې د دغه دفتر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او ورسره پلاوي له ښاغلي پوتینکورو سره د افغانستان د روان وضعیت او د دوهې تړون د توافق پر عمل کېدو خبرې وکړې. دغه تړون د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شو. په ننګرهار کې د ماین یوې 14 پلار او 13 کلان زوی ووژل. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا 14 په خوږیانو ولسوالۍ کې وشوه. په اعلامیه کې راغلی چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و، خو تر اوسه کومې مخالفې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. نن د اروپا په دو ښارونو برلین او ویانا کې د جوړیدونکو غونډو د اجنډا د سر موضوع بیلاروس کې د سیاسي کړکیچ هوارای دی. د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په همدې هدف جرګه کیږي، او په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس د بندیزونو په اړه بحث کوي. د ټولنې له پخوا پتیلې چې د بیلاروس په شاوخوا شلو هغو چارواکو بندیزونه ولګوي چې ټاکنو کې په درغلیو او د مظاهرهچیانو په ځپلو تورن دي. په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان غونډې ته د البانیا صدراعظم ایدی راما د بیلاروس د وضعیت په اړه وینا کوي. نوموړی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مشر هم دی. په بیلاروس کې نن 19 ورځ ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نتیجې په وړاندې اعتراضونه دوام لري. هغه ټاکنې چې له مخې الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شوی. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل شوې. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه 4 کسان وژلي او ځینې کورونه او سوداګریز ځایونه یې ویجاړ کړي. د لویزیانیا والي جان بل ایډواردز خبري کانفرنس ته ویلي چې لاورا طوفان په لویه کچه ویجاړۍ رامنځته کړي. طوفان کې 4 واړه کسان پر کورونو د ونو د چپه کېدو له امله وژل شوي. دغه طوفان اوس د امریکا شمال خواته روان شوی. ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طوفان د زیانونو د کچې د معلومولو لپاره لویزیانا ته سفر وکړي. او وروستی خبر هم دا چې یو قزاق فعال اتبای الیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون له کبله په 10 ورځو حبس محکوم شوی. دا لاریون د مدني حقونو د یو نامتو کمپاینر دولت آغادل د درناوي لپاره جوړ شوی و. دغه کمپاینر په فبروري کې د توقیف پر مهال ومړ. د الیف کورنۍ ویلي چې پولیسو دغه فعال د 4 شنبه په ورځ د اګست 26 په جنوبي ولایت قزلوردا کې ونیوو، او په هماغه ورځ د یو بل ولایت د محکمې لخوا په زندان محکوم شو. د خبرونو پای. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. که تاسو چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، زموږ دغه خبرونه او نور راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې ادرس مدی آزادي رادیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې د خپرونې په سر کې وویل، د دغه یو ساعته خپرونې ډیره برخه د آزادي رادیو رادیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې چې وروسته تاسو ته وړاندې کیږي. خو لنډه خبري برخه کې یو څو راپورونه راخلو، او هغه دا چې طالبان وایي داسې نه بریښي چې د سپتمبر میاشتې په لومړیو یا راتلونکې اونۍ کې د بین الافغاني خبرې پیل شي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا پرون وویل امکان شته راتلونکې اونۍ خبرې پیل شي. طالبان وایي دوی خبرو ته چمتو دي، خو لوی شرط هماغه د پاتې زندانیانو خوشي کول دي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
که څه هم د افغانستان دولت په نږدې راتلونکي کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل خبره کوي، خو د طالبانو د مرکزي پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکسی تیر ماښام رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د سپتمبر په لومړیو کې له افغان چارواکو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پلان شوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډلې له وړاندې ویلي وو چې دوی به هغه مهال خبرې پیلوي چې پاتې ټول بندیان یې د حکومت له لورې خوشي سي. شاهین زیاتوي چې دا خبرې د طالبانو لخوا نه، بلکې د حکومت لخوا ځنډنې کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل سي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې ډېری خنډونه لرې سوي دي او د حل لارې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. محمد حنیف اتمر په یوه بحث کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ سوی و او په ژوندۍ بڼه د دغه انسټیټیوټ پر ټویټر خپرېده، د سولې خبرو پیل او پاتې زندانیانو ته په اشاره وویل:
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga. We do understand that not all of them will be met by
the شرایط چې لوی جرګې ایشو موږ په هیرو چې ټولې د خبرو په لیدو سره نه پوره کیږي، خو موږ هوډ لرو چې هغه شرایط د خبرو په ترڅ کې پوره شي. یو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو د وروستي ډلې په خوشی کې دو سره درتلونکو اونۍ ترپایه به د خوشی سوي طالبان شمیر 15600 ته ورسیږي. طالبان باید د جګړو ډګر ته د دوغو طالبانو د بیا نه ورتلو په اړه د خپلو ژمنو درناوی وکړي. دا یو لوی شمیر دی او خطرناک کسان دي.
د افغانستان مشورتي لوی جرګې تیره میاشت په 15 مادي پریکړه لیک کې د طالبانو د 400 بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه. تر هغه وروسته د افغانستان ولسمشر د یادو بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړ، خو اتیا تنه طالب بندیان خوشی او 300 نورې په زندان کې پاتې شول. یو شمیر لویدیځو هیوادونو لکه فرانسې د دغو بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت وکړ. فرانسې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل هغه طالب بندیان خوشی نه کړي چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژلو کې لاس لري. شغلی اتمر په پرونیو خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو ویل چې د افغانستان یو شمیر نړیوال متحدین د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري، او په عین وخت کې د په وینا هغه هیوادونه د سولې بیا او اهمیت هم درکولی سي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو یو ورځ وروسته وویل چې د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل سي.
و موردل چې طالبان لا هم ټینګار کوي چې د سولې د خبرو شرط د پاتې 300 زندانیانو چې حکومت خطرناک بولی خوشی کول دي. خو بلورته طالبانو د خپل نوی ټاکل شوی مرکچی پلاوی نمونه په ډاګه کړل. دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکزای وایي دا ټیم به د سولې اړوند مسایلو پوره صلاحیت ولري. بلورته د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی وایي چې دوی له وړاندې بشپړ چمتووالی لري او دوی له طالبانو غواړي چې سولې ته رامخته شي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی راپور ته.
طالبانو د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د خپل نوی ټاکل شوی پلاوی نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزای چې د دغه پلاوی مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ټیم 15 د رهبری شورا غړي دي. خو پوښتنه دا ده چې د پلاوی غړي څوک دي؟ ښاغلی تانکزای ازادي راډیو ته وویل:
محترم شیخ صاحب عبدالحکیم، محترم مولوی صاحب عبدالقدیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمد زای، محترم مولا شیرین اخوند، محترم مولا عبداللطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم مولا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورولا نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب. دغه آزاد ټیم دی
خپل ستانګزی وای د هغه کسان دی چې په بین الافغانی خبرو کې باید د طالبانو استازي توپ کوي. عباس ستانګزی د قطر او دغه راس د یو شمېر نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې قطر ته د دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا با صلاحیت ټیم دی چې په خپلواک توګه به د سولې اړوند مسایل مخته وړي. ستانګزی له کلیو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. که څه هم ښاغلي ستانګزی خنډونه مشخص نه کړل، خو ظاهرا یې اشاره د طالبانو پاتې 340 بندیانو ته وه چې تر دې دمه افغان حکومت نه دي خوشي کړي. شیر محمد عباس ستانګزی تېره ورځ مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو اوسي، خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی لوړان دي د دغه مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي د طالبانو د دغه نوي ټاکل سوي پلاوي په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغوی پورې اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوې ده. موږ له دې اړخه له وړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان سوی.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغې ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلې بولي. له دې ډلې په واشنګټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد سای وای دا ډله طالبانو جوړ کړي، خو د خبرو اجنډا به د پاکستان لوري وي.
دا سی یو اساس وخت کې دیو نوی یاد جوړول دا په دې معنی دی چې دا به نوی او تازه اجنډاګانې چې د پاکستان له خوا دوباره فکر شوی او دوی په دغه راز دي چې آیا د خبرې اترې کې بیا یو مرحله ته بل اخره ورسیږي. نو دوی دی یو الټرناتیو په شکل یو بیل ډاله یو بیل کوکا چې ادا کل هغه منافع چې پاکستان په لاته کې دی او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه ترلاسه.
خو پاکستان په ظاهر د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړی. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړې تر څو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، احمد شیبر د ځینو ورځپاڼې پاڼې اړولي او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله مه هیروئ چې کوربه یې محبوب شاه محبوب دی.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه لیکنه خپره کړې او په پیل کې د سیلونو هغو زیانونو ته اشاره کړې ده چې چهارشنبې نیمه شپه په پروان کې رامات شول او خلک یې وځپل. د چاریکار د روغتون یو مسؤول د چهارشنبې په ورځ وویل چې اتیا تنه د دې سیلابونو له امله مړه شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. نیویورک ټایمز د چاریکار د یو اوسیدونکي محمود سمت په وینا لیکي چې د اوبو شخ را ویښ کړ او د سی د کورنۍ له غړو سره سیمه پرېښوده، خو کله چې بیرته خپل کور ته راغلل نیم کور وران شوی وو او په همدې کوڅه کې شپږ نور کورونه ړنګ شوي وو. سمد وایي چې دی نه پوهېږي چې څو تنه به مړه شوي وي، خو دومره پوهېږي چې د مړو شویو او ټپیانو شمېر به زیات وي. نیویارک ټایمز لیکي سیلونو خټې د کورونو شیان او مړي په مخه کړي وو. په افغانستان کې چې رسنیو کوم تصویرونه خپره کړي دي، په هغو کې یو مخ وران شوي کورونه، تخریب شوي موټر او د استوګنې په سیمو کې ډنډ اوبه ښکاري. دا تصویرونه هم خپاره شوي دي چې عوام او ژغورونکي ډلې هڅې کوي چې خلک له سیلونو راوباسي. نیویارک ټایمز لیکي افغانستان چې له کرونا ویروس او د طالبانو له خونړیو بریدونو سره په مبارزې دی، سیلونه ورته یو بل ناورین دی. بلې امریکایي ورځپاڼې سټارز اینډ سټرایپس بیا په افغانستان کې د دوو ورکو شویو امریکایانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې د سمندري ځواکونو پخوانی قراردادي مارک فریرکس د فبروري په لومړیو کې په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای څخه ورک شو. مارک له 2000 کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ساختماني پروژو کې په کار بوخت و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې دوهم تریتم شوی پاول اوفربی نومیږي چې وروستی ځل د 2014 کال د می په میاشت کې په خوست ولایت کې لیدل شوی و او د هلته د یوه کتاب لپاره څېړنه کوله. په بیان کې وړاندې ویل شوي دي چې داسې باور دی چې د غوښتل د نورې څېړنې لپاره له پولې پورې غاړه د پاکستان لور ته واوړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا هغو کسانو ته به تر 5 میلیونه ډالرو پورې جایزه ورکړي چې د ښاغلیو فریرکس او اوفربی په اړه داسې معلومات ورکړي چې د دوی ځای معلوم شي، پیدا شي او بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شي. ورځپاڼې د فریرکس د کورنۍ هغې مرکې ته اشاره کړې ده چې د می په میاشت کې له ABC تلویزیون سره کړې وه او ویلي وو چې د دوی دا اندېښنه ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووزي او فریرکس به پرېږدي. د فبروري په 9 چې امریکایانو له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، د هغې له مخې واشنګټن ژمنه کړې ده چې په 14 میاشتو کې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ABC تلویزیون د راپور له مخې فریرکس د جنوري په 1 احتمالا د حقاني شبکې له لوري برمته شوی دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د FM په 100.5 څپه هم نیولای سي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې را وروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې له ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ د انترې داسې چې یو دا ما ډېر خوښه ده چې ډېر زیات مې خوښه چې مینیمونز به موږ د چا په ازانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لنډ کیسه بدل نه واوري.
یو لدغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و ځکه جمعه و. نورې ورځې خو رسمیات وي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمند آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومانو لپاره نوي سندرې پیل کړې دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالی احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
آسیه مهرابی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومانو ته هم سندرې ووایي.
زه وړن جلې ما پلات شاپیرې ما مور تنا وکې ما شکلې ګلالې ما لوبې پخ پل کور کوم پام پخ پل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو آسیا ولې غواړي چې ماشومانو ته سندرې ووایي؟
د دې دورې دوه پاره څنل لري، د دې دوه پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له 10 کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. نموړې د خپل دې کال لپاره د خزینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او په خبرې غواړي د دغه پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر اوسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شعرو نورو ته سترګې په لارې یم چې هغه راورسېږي هغه هم کمپوز کړم. او دغه را رسېدلي څلور شعرونه یا راکړل شوي څلور شعرونه یو د فرشتې صالحي دی، یو د ولولې کوچۍ دی، او بل د نګینې اتمنځی دی، او څلورم د رڼا زورمتی دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشته صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوب یو سندری دي چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندری به ډېرې سي او دا به یو ښه پیل وي.
مخکې هم یو شمېر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالی ولی، شفیق مرید او یو شمېر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندرې ویلې دي، خو تر ډېره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواز شاجانه خپل یو نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یوه ډېره بریالۍ تجربه موږ ته په لاس راکړي. ماشومان دغه ترانې ډېرې زیاتې خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بیخي په نشت حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځانګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته نور سندري هم وای.
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي، بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي، انار پکندهار وردګو کې مني دي، انار پکندهار وردګو کې مني دي، بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي.
کڅام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی، ل طبي افاتو نیولې تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولي یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمینه لري. هغه یو کمپوز جوړونکې، هارمونی غږونکې او غزل ویونکې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبر چې موږ لارو ګذر کتلې ده 15 ډیر ښکاله کیږي
چې موسیقي کې په دغه 15 ډیر شوکلونو کې تقریبا څومره سندري بدی ویلي، څومره غزل بدی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې تجو کړی دغه ویلي یا مې د پلار والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت ما قابل قدر سره دم ویلی شاید کم دان نیم نو زیاتر ما خپل ترزونه ویلی دی خو د بابا ترزونه می د پلار ترزونه می لکه دی کې تاس بز تاس داسې نه شي موسیقي نو ابا سندر خو ما ډیر ویلی دی خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمغه د انټری داسې چې یو دا ما ډیر خوخه دی ډیر زیات می خوخه چې مینیمونز بمغه د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سما لوړه او یو زرین خامار می سور د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد مېری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړکړي.
ولی سب ساسی پا کورانه که یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چه آغاستاسی دا والد سب ده شاولی استاد ده، کله چې تم موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار یو دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی، آیا سخت در نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځانته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي؟
تر اوسه مګرانه تر هغه یو خنه تر اوسه مګرانه تر اوسه مشکل دی دا داس یو صفات برته کوم چې دی د خیبر یو خبر ورته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوریر محترم سړی اوریر پوی سړی هغه زما پلار ته ویل چې شاولی جان تا وقت چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند زمو مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل له غټونه دی غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅو امرود کی دی نارنج کی دی انار کی دی غنه روزی نو ته دای چې ته به د پیپل نه لری ځانته بل مقام جوړ کی بیا هم شکر گزار هم دغلطې چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځانته یو بېله لاره ونیسو مونږ ځانته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زی
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې باقاعده زده کړې کړي یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ابو علي خان د اشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې اشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د اشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علي خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زه وزر ولي د استاد مستون ابو علي خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 290 څلور نوي پورې موږ د هغه سره یعنی 290 پورې یعنی پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دې ته موږ شکرې کوي د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دې وبخښي الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو پیمانه بده کې خمارستم د استاد خان محمد ویلې داسې مره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کارډین والا شاګر کارډین غوږ استاد هغه شاګرد مې داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ غوسته موږ د مسنو ولی خان استاد نه غوسته خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي کوي
بس سبز خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګ لګ ام لګ ګوتیم ته دیوان بغیر اوریدل چې دا سب پویدل چې دا زمون ساز د پاره وبان مون پویګو مګم خګول او دا و د یوم نکو
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 د شکل کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې ان تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتی شو ډیر نه دا او سندری مو ډیری رسنی زی شوی نه دی یا راوت نه دی دی لامل سره
ما د زلمانه داخل ګره پښتنه کړو زه ډیر زلمانه خبر کړم یو خبره چې زوکه ما په کور کې زمانه وړو کې ضروري افغان چاو سندرغاړو او دغه د دې ساس سره ډېر زیاته مینه و ډېر شوق یم زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډېر فرق ما غوښتل چې زما د ورور مخیلر شي ولړ لیونتوب پورې هغه ورنه نوته او کچری ما په یو اس باندې دوکو غاغه کسان بیا بوچي په یو تور په یو قاغه کې چې دوه تور نه ځایږي نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي یوازینی علت یې همدا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زموږ نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي اپ خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشالله موسیقاران یو داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوی دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولی افغان ته ویلي چې تاسو دا لار ده تاسو والی سپتا سو ویلي چې تاسو دا لار ده داسې کله شوی
لازم
او په دې بحث کوي
ولنه ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونه کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غیر د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو سره اوریدل دي کې ډیر زیات دا موږ سره بناسي موږ سره مشورې کړي دي پلان سره بناسي هغه په پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما سره ډیر خبر دا سی شاید به داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې شالت زرولی میو شمالي مینو زه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ولی دا دغه کار دی. دلته شمالی یو ډیر ښه غزل خوان دی، یو ډیر ښه استعداد لري، یو ډیر لوی استعداد لري. نو د کار مصیری بیل دی، دا په کار دی خپل غزل وی او غزل مخی یوسي
او ضروري افغان باید فلکلور مخفل
فلکلور
اوریدونکي به مثبته مایچ ستاس یو زمزمه واوري.
ما یو تر شمالی ته جوړ کړی دا پر د زمزمه کم دانش یو نو شاعر راوته یو ډیر خوږ دی، خلک ډیر زیات خوښي په ما خپل مله خلک یې را کله وتی دی. او ما پیسې سوچ ګوتې متې مپوالې چې دی ملنګ په کچکول کې دی روپۍ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دی روپۍ دی او کبل څه پغړه دی جامې د ملنګ دی او کبل څه پغړه دی جامې د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دی روپۍ دی او کبل څه دانش لرو برد نجاری گی قربانی گی دانش لرو برد نجاری گی قربانی گی چه دادے کرامات د شاعر دی او قبل سے پغڑا دے جامے د ملنگ دی او قبل سے ملنگ په کچکول کې د روپۍ دی او قبل سے نماشه باندې جان د پاره د ترجمه کړ.
ولې سب د روسي پښتنه په توګه ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي؟ څه به کوي؟
یاره صاحب خبره خو ډېره خپل او ډېره مزیدار وکړل. زه راتلونکي د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم، ښه موسیقار شم او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم. او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله بیې خو خپله به یې وایو او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به یې وایو.
ډېره مننه. چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سشوه د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه.
ل منځپانګی نیولی آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننی برخه کې د باچا خان پوهنتون ل استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر لپیخي راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک مستاس خو یو کتاب چاپ شوی په دغه برخه کې موږ څېړنه کړې ده چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکه کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی دا سه لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده. خو بیا هم سیو شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم او د 9/11 واقعیا دا دومره درنا و او دومره پلنا و او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شپه. او هغه وجه شاید دا و چې د دومره لوی استرا او اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولیدا، بلنده کیسه کې نه راټولیدلا، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکارو چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د یو لسم ستمبر لوجه غرزدلی اغیز دي هغه ټول پکې راټولې کې، نو ناول زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې څارلې ده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلي دي او خپل مشاهدات یا خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده دا غېده وژنه نه دي چې موږ سره غلي دي او یا اپروچ کمه و او زیات تر داسې ډېر هغه د چکم مدا خبره په دې کې کړی ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیواله کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر پاړه په پښتنو کې ونه لیکلای شو باید چې لیکلای شو یې ځکه وای چې د دې په ټول نزيات اغیزمن شوی پښتون ولست.
بلکې تاسو خو ویل چې ان په هغه اندازه چې تمه کیده نه دی شوی لدغه پیخي را ورسته آیا نوی لیکوالان هم رامنځته شول کنا ما غزړو کار
نوی لیکوالان خو خامخره مختصول یو خد دا دی چې نوی کل مخه تراغه خو لکس خلق زیات را مخه ته زکه شول چې د 11 سپتمبر نه پسته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم د پښتنو سیمو باندې شو او هغه کې بیا ډېر رسنۍ ډېر ان جی اوز لکه دلتا شتون ولاره او د اخر شتون د وجنه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتون پاکي خلق آماده کړل د سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي نو نوې کول کسان را پیدا شوی دی.
د یو لسم د سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډیر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته دیو دی ځانګړي زاویې له مخې ګوري. تاسو څېړنه په دغه برخه کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډېره لاندې وه یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر سرحده، دغه رسنۍ چې د یولسم ستمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې دې د ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ متروک کړي وو پرېښي مو هغه بېرته ژوندي کړل یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوي جوړ کړي دي او بیا څه داسې ه شوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستې دي، لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دي چې هغه د نړۍ نه هڅه لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی.
له دغې پېښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مو ویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ده او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې هم ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پېښه رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنو وضعیت څه ډول
دی؟ ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پېښې نه وروستو که موږ وګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغې کې بیا سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، نو هغه لرې پرتې سیمې چې هغې فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډېر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط ارتباط یې راوسته، نو هغه سیزونه اوس ښکاره شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کېږي او په خوست کې څه کېږي او په وزیرستان کې څه کېږي هغه لرې پرتې سیمې. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندې شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغې پېښې وروسته کله چې دا پېښه رامنځته کېږي د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کېږي، په اړیکو څومره اغېز کړی؟
اړیکه که موږ وګورو د افغان چې دا کوم ناورین تیر شو دا څلوېښت کالن په دې ټول دورانیه کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرېوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر سرحده بالکل ختم شو او هغې نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوې هغه خپلویانې هغه رشتې هغه یې ځان سره راوړي دي او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لرې کول. نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخی یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپه په شپه ګنټه په ګنټه سات په سات یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبرې کوي.
او د یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه وخت کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچ اوس کوم کار کېږي؟ هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوئ اوس څه ډول وضعیت؟ آیدا قانې کون کې ده؟
دا سیدا چې قانې کون کې خو ورته نشو ویلې، باید چې ډېر زیات کار وشي. قانې کون کې کوم غو وایو نو بیا به موږ ودې شو، موږ به پزای ودرې، باید چې موږ قانې خون شو. خو دا د چې کار روان دی، حوصله افزا دی، د مخ کې تر نمخ مخ کې نه تر سه حد ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګ شتون لري هلته معاصرین دي ایم فیل او پی ایچ ڈی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخکې ته نه زیات اوس کار ته خلک چمتو شوي دي او بیا د پولې نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې فصلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی کېږي.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
چیری لاننه 50 کاله وړاندېنی افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي، ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللې دي. په ښاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربېره دمه هم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزای و. فرشته مرسل د سماوار په اړه راپور لري.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وي. که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي، خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیر کیسې او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعره کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاگرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړاش نه چایناکه د سماوار ځانګړي شیشه یي سری او شنی پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې کېښودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیره خوندوره شوربا وه هم چمتو کېدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، د مودي افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلې دي.
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې، تقریبا یو نیم سل تر 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل، البته د شیدو پخولو، د شیدو څښل دا بیا ډیر پخوانه رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې، به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښتو، چای به یې کاوه او چیک به. نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو، د مشرانو، د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدل.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهورۍ په دروازه کې، د قولیابچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربېره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصهخوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه، او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو.
موږ یو خلک دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تیري. د اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم راته وایه.
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوات په کیسې راته وکتل، ته به خلک راتلل کومې کیسې به کولې، څوک به راتلل؟
خو ما او ته واده د په یوه زړه و، په یوه واده د اوس خو هغه وخت نشته، واده خلا اوس هغه وخت کم دی. هغه واده د چینکی به واده د پیځه شغونی یو یا په شل غونی یو وس خو واده د پسل شل غونی ده چینکه چای پچو دی چای مو خوللې ډوډۍ مو خوللې پدرې غونی پسل اور غونی به مو خوللې واده مو به ډوډۍ راکوم به چای راکې پنځه به مو ورکې دا پنځه کله تمام دی
تاسو ویلې چې یو پنځه باندې به د چای و
او په یو پنځه نه پورته به و چای په یو روپی به و په خو پنځه به واده کړم ورځ به می لا په خپل پنځه بل نه خلاصې دي اوس واده زم په یو د خدمې پر خلاصې سره ولات د خدمې خلاصې
یعنی یو چای را چای په یو روپی
په یو روپی و تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به یې ملاړو ته به خپل چای نه کوو یو پیسې وخت لري دا نه و چې اکاز ما پیسې دې څه کړې واده ولې دې نه کړې اوس خو نارې دې چې ور چې سړی درته درول په دروازه کې چې از ما پیسې راکړه واده د سوجي و خوړلې سوجي راکړه واده ولې نه راکړه
د کابل ستودنکای احمد جان غڅوک دی ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نور دي چای نه کی هم خوري له دې سره خبرې کوو
پنځله سکاله بکی دا دی ما غره چار وخت د غرمې ډوډۍ له خاطر ته ترام ځکه چې دوی په خوانی سیستم باندې چای نه کی پخی
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره راځي
بله او چای نه کی چای نه کی ورتي او د خوانی خلک دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغز په خوانی سیستم باندې چای نه کی پخی او خمدار بله
موږ تاسو ګور خو شروع پخو کنه
او لغه نه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لغه نه مزدار دی
مثلا بله مزدار
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم په هغه کې نه غره کوم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کو نه پیګم چې کو چې راکم کو کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نه سي راکو
یو به تاسو چې ډیر ستړي ښکاری و چې د سمو واټر روان د ښکاری تل لري لاره څخه راغلی دا کې دښ خل نمبر توې
نو می جان هغه ده
کوم چې راغلی
د سروبي دراغو سروبي د ولسوالۍ نه دی خو دا مایان وټو نه سي دي
سروبي کې مایان و بیا چې راغلی په لار په لسګونو نور وټلونه تر هغه مستقیم د سمو واټ ته دا ولې
دا خو ماله ډیر مخینای دي چې سماوات پکې دي نه مخینای دي موږ خدای دی وبخې دي موږ پلارو قبلګا و دا ټول راتل بل ته موږ جوړي پاله هغه سترو کې ماما وخیالي کې وسم پکې دي نه هغه شي
ته یې له پلار سره راتللی ماشوم وې و چې دلته راغلی څومره په خاني خاطرې در پیات شوې
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دی پکې دي نه هغه وخت چې راغلو نو دته به شراغلو غون بل ته داله ناس تو وطن خلاص پنګيري باندې ناس تو موږ بل تو سر ناس تو بس دوی به دا ډوړي راو چې نکی راو ته ماتولم ته خړلم خاطری خوب است اگر لو میدان سدا واقعا خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه جای کې بناستو دغه ته بناستو دا سپینګری بناستو هغه سپینګری هم
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راتوایا
اختر بیبی
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مماز سو ګور پایوار کې سو پنځل پایوار کې بیا سو
څومره د انوست کسان تاسو را خړایې
خدای کوي دا دی خلک دي چا اسکول ته کال راشي چا اسکول
ای چای دی ویل ته چرته دا سمو چا چای درکې
ها چای
به پیسې در مخلي
نه نه نه
خوس د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیل کافیانو هم نیولې دي د سماور بنه پر مختل شوې ده پور په ډیزاین میز چوکۍ انټیک لوخي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې شي د کابل پنوي خار کې دی به کافی وار ور پرنيسو او ل نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
په خوانی سره تماتن او تو بدل شي په چاینا کا قیلون دا شان باندې بدل شي او پنې کو نه دي تیار پنې کو نه دي دې باندې راځي تیار شي په دا زمانه هم دا اساس شي دا اعلی تم دا چې راغله پخوانی شان اوس نه پاتې خلک تقاضا هم دغه ده ولا داس یو وخت شرایط سره موږ خپل د پدې حالت کوشش کوو چې موږ پخوانی حالت موږ راوړو متاسفانه نه کیږي حالات بل رقم شاید خلک بل رقم شي دي بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دي کاپ شپو کې قایلون دا دغه چای او دغه نه شان دی اوس
د کیسې زو ادبیاتو لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پراخوالي سبب ګرځي. د زرپانی په نن نه پانه کې وګم جبر خل لند کیسه بدل نه راوروي.
زرپانه وخت ځان تکند غرمې تنګ دی کاوه، هوا راته د شپې به د اوړي پادشاهي به ګلان غړېدلی وو، انګړ هم خشین وو. کابل کې ډیر لک کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري. یو له دغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه، ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي، پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني. ټول سره خوشاله ناست وو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بله، علیکم السلام، وړکیا څنګه یې؟ خیریت خو به وي؟ ښه یم اکا، خو خیریت نه راته ښکاري، څه شوي؟ سم غږېږه اکا. هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه، زربخته ښه یې، څه یې کړي؟ هغې د بې غیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیا؟ څنګه دوا؟ اوس چیرې؟ قسم که خبر یم، کمال دوی شفاخانې ته وړې، ادی هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال حک پک پاتې شو، مخی خزی ته ورواړو. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته خخوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې خزی ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډېر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسېد. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشي، تا ولې ځان راپازاباوه؟ تاسې ستړی مشی وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولا که مو څه کړي وي، د ړندې لور ده نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خار یې؟ ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکشته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ، مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته، حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک، د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بېوسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې ساه بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ورواړوه: ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې یې بېګا وهلې وه، د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرمه و هم موږ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، ماز د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهل او ټکوله. قرآن که هیچ چا صرفه پی کړی، هم تینداری هم میړه یې، هغه ریړی هم ژبه وروه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه راونیسي. ورېندار یې ورزیاته کړه: نن ګیز ناوې ښایسته بنارس یې اغوستی و، مخکې په وریښمین ټیکري کې کلک کلک پټ کړی و، حمام یې کړی و، په سپینو لوچو یې بنګړي اچولي و، خپل کالي یې راټول کړي وو، کاریز ته تله. ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه. ملایکې ورسره وي دنګه بنګه روانه وه. خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه و. خو چې آسمان را سور شو، یوه یوه کلا را خبرېده، لمر را ختو، په ټول کلي کې ماتم خپور شو. هر چا په خپل وار سره خواخوږي سرګندوله. لا خبر نه و چې د موږک ګولې خوړلې، خو خبره پټه هم پاتې نه شوه. د ناوې مور سختې ساندې کولې. په ساندو کې خپله ګلورینه دنګه بنګه نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی، بې سا ولاړه وه. په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترې ده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې. له ډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته خووله او بیشوایې ورته کاوه. خور یې هغه څوک ده؟ هغه ناچاره خو یې بدله نه ده.